د سپوږمۍ څار
په تودو مسایلو خبرې اترې. د سپوږمۍ څار درنو مینوالو سلام. ټاکل شوی د افغان لوړ پوړو چارواکو او سیاستوالو یو پلاوی دوه ته ولاړ شي او هلته له طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسي. په دغه پلاوی کې د ډاکټر عبدالله او ځینو نورو دولتي چارواکو تر څنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزی، ګلبدین حکمتیار، کریم خلیلی، یونس قانونی او ځینې نور سیاستوال هم شامل دي. خو ویل کېږي چې پلاوی د ارګ لخوا لوی شوی او شمېر یې ان تر اوولسو پورې رسیدلی دی، چې له دې سره ښاغلی حامد کرزی او ګلبدین حکمتیار موافق نه دي او په دې سره دا شک شته چې ښایي دا پلاوی دوهې ته ولاړ نه شي او په دغو خبرو کې ستونزې پیدا شي. اوس پوښتنه دا ده چې د سولې په خبرو کې کوم مهم پرمختګ کیدونکی دی؟ آیا دغه پلاوی به څه ډول چې اعلان شوی هغسې دوهې ته ورځي او که نه ستونزې به پېښېږي؟ که دغه نور سیاستوال چې حامد کرزی، ګلبدین حکمتیار او نور پکې شامل دي دوهې ته ولاړ نه شي او یوازې حکومتي پلاوی لاړ شي، آیا په خبرو کې به مهم رول ولوبه وي؟ او بالاخره د سولې چانس څومره دی؟ په نننۍ خپرونه کې په همدې تړاو له خپلو دوو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی استاد ناصر شفیق او دغه راز د کابل د ولایتي شورا پخوانی رئیس او د سولې فعال مولوي عبدالعزیز مجاهد. خپلو دواړو میلمنو ته خره غلاس وایو. په پیل کې ښاغلی استاد ناصر شفیق راسره د ټلیفون پر کرښه دی. استاد سلامونه، ستړي مشئ. که پیل له دې وکړو چې ټاکل شوی یو پلاوی دوهې ته ورشي او د سولې خبرې بیرته پیل شي، فکر کوئ د سولې په خبرو کې یو تحرک رامنځته کیږي؟
هو، زه دا انګیرم چې اوس د دواړو لورو لخوا نه چې د قدرت مظاهره تر آخري پړاو پورې وشوه، د دې اړتیا لیدل کیږي چې نور د بین الافغاني تفاهم د لارې نه د مذاکراتو په میز باندې غوښتنې مطرح شي او افغان ولس د ډېر اوږدې انتظار وروسته د سولې یعنې هرکلی وشي. خو بیا هم دا په دې پورې تړلې ده چې هغه افغانان چې د جګړې نه ستړي دي هغوی بیا هم په دواړو زورو باندې فشار راوړي او په کور دننه داسې یو حرکت رامنځته کړي چې دا حرکت تلپاتې او د فشار یو محور اوسي چې هم حکومت او هم طالبان دواړه د ملت غوښتنې ته تن کړي او د دې اختر د ورځو نه په ګټې پورته کولو سره یعنې د ستوري لپاره یو اوربند آغاز پیل شي.
بله استاده، پوښتنه دا ده چې طالبان همغه پلاوی په دوحه کې شته، د حکومت هم شته، ولې اړتیا ده چې یو بل پلاوی ورشي له دې ځای نه او هغه هم په دومره لوړه کچه؟
اصلا د حکومتي پلاوی د پخوا نه داسې معلومېده چې هغه په ټیټه مستوا پلاوی و، که څه هم ځینې څېرې پکې د حکومت د نمایندګۍ په ځای د سیاسي ګوندونو یا جهادي ګوندونو پیاوړي نمایندګي کولی شوه، خو هم په ټوله کې یو ګوند صحیح تمثیل نه و. او د حکومتي پلاوی چې کوم هغه یعنې افراد وو هغه په دې کچه نه و چې هغوی دې غوسه فیصله وکړي او پرته د الهام اخیستل دي هغوی یو نتیجې ته د طالبانو له پلاوي سره ورسېږي. اوس حکومت هم په دې پوه شوی دی چې طالبان غواړي چې یو پیاوړی پلاوی چې د پرېکړې واک ولري او ژر یو څه کولی شي هغې پلاوي سره دې خبره کړي، نو ځکه حکومت دا انګېرلې دا پتېلې ده چې باید یو لوړ مستوا او لوړ پوړی پلاوی چې په هغې کې د سیاسي مطرحو جهادي مطرحو ګوندونو د رهبرانو په شمول حکومتي هم لومړي لس کسان پکې شامل اوسي، لکه د حکومت هغه خلکو له لورې نه چې هغه د ارګ هغه محور تمثیلوي، عبدالسلام پکې دی، یا داسې د سیاسي ګوندونو مطرح شخصیتونه او جهادي ګوندونه لکه ښاغلی حکمتیار صاحب او داسې نور چې پخپله عبدالله ته حضور ولري، دا به زه فکر کوم چې د مذاکراتو لپاره به یو ډاډ پیدا کړي چې دغه مذاکرات نتیجه اخیستل شي.
بله، او د طالبانو پلاوی همغه دی؟
طالبانو پلاوی په رابطه باندې که څومره ویلی کېږي هغه پلاوی د باور اور پلاوی او زګه پای کې خپل شهيبه الله خو تر اوسه پر لګه څنګه د دې د لبنانی مشر ملا عمر هم په عام غونډه کې سرګندېدنه نه کېدله هغه اوس هم نه سرګندېږي نو ملا برادر او همدارنګه نور چې کوم د پلاوی جوړې دي دا د طالبانو تمثیل کولای شي ځکه کوم کوم چې دا وی پلاوی د خپل لوري له خوانه نمایندګي په تمام معنا کوي
بلې په خو دغه سی خبره شوی و چې دغه سی په لوړه کچه غونډه کیږي په کار د طالبانو دوه نور مهم چارواکي ملا یعقوب د ملا عمر زوی د طالبانو مرستیال او دغه راز سراج الدین حقانی هغه هم د غونډې ته ورشي فکر کوي دا چاره ممکنه ده
ملا سراج الدین حقانی پر رابطه خو دومره شاید سره وی چې هغه یعنی یو وزن بلري خو دا پلاوی چې کوم مثلا یعنی مطرح غړي دي لکه شیر عباس خلکدی او خپل ملا برادر او دریم مولوي شهاب الدین دا د طالبان د لوري نه درې مطرح یعنی کسان دي او ملا یعقوب په دې خاطر باندې چې د ملا عمر سره د خواخوږۍ په توګه باندې او په ټولو طالبو حلقو کې د دې پریکړې د هغې د شیندلو په خاطر باندې که اړتیا لیدل کېږي که حضور پیدا کړي زه فکر کوم چې د جبهاتو په صفونو کې چې کوم طالبان دي هغوی لپاره به ډېر ښه الهام بخش وشي ځکه چې د طالبانو جنګیالي چې دي هغوی د ملا عمر سره له ټولو نورو طالبانو نه ډېره زیاته خواخوږي لري نو د هغې د کور وارث یا همدارنګې د مولوي جلال الدین حقانی د کور وارث چې دی ملا سراج الدین دا یا سراج الدین دا نسبتا اغېز به زیات شین دي خو د وزن د خبرې د خبرې د وزن له مخې چې خبره غوټه کولی شي هغه هم دغه درې کسان د طالبانو د لوري محور کسان دي
بله او بله مسله استاد د دغتلون کې پلاوی دا ویل کې سر لوس په کې اختلاف ته ځکه پلاوی لوی شو یو لاسو کسانو ته رسیدل دی ولسی جرګی رئیس د مشان جرګی رئیس د غرض د دار امور رئیس او نور کسان په کې ورګټ شوی دی په دې ډول وای چې خاغلی حامد کرزی او خاغلی ګلبدین حکمتیار خلیلی او ځین نور کسانو ډډه کړی ویل دي چې موږ نه ځو او د صلاحیتونو خبره هم شته چې هغه صلاحیتونه واکونه چې په کار واغ نه دي ورکړل شوي یو مسله تل په دې اړخ کې دا وه چې دلته د سیاستوالو حکومت ټول په واحد دریز نه سره ټولېدل فکر کوئ دا به دا یوه لانجه ده او ښایي تاثیر ولري په دې تګ او د مذاکراتو نورو مسایلو باندې
روسۍ پرېکړې نه چې ښاغلي حامد کرزي یا ښاغلي حکمتیار کړی چې دوی نه ځي او نیو کندال چې پلاو ان بي زایا بي اتیا راخي دا خبره په خپل ځای وزن لري ځکه د حکومت افراد او په ځانګړي توګه د خاغلي زمي او د عبد الله صالح تل ملاندا کوخي کې څومره چې پلاو پراخ شي د یو نتیجې ته نه رسیږي او د حکومتي پلاوي د پخوانه په دې باندې تورنتیا شته چې دوی د مذاکراتو نتیجې ته نه رسیدلو په لټه کې دي او چې په حکومت باندې کوم فشار د طالبان لخوا نه د زیاتو ولسوالیو په نیولو او د زیات ګواښ په رامنځته کېدو سره یو څه فشار زیات شوی دی نو باید چې حکومت په دې لټه کې شي رښتیا هم د اړتیا پرته د پلاوي غټول په ځای د دې چې موږ د مذاکراتو یو هوکړې ته ورسوي په ځای د دې په ځای اصلا مذاکرات یعنی اوږدوي او نتیجه متاخر کوي ځکه د افغانستان د قضیې د لپاره کمن د څه د هر چا په لټه کې شو خو دې نور شخصیتونه دا شته چې هغه په دې پلان کې د اوسني موجودو کسانو نه ډېر مطرح او وزن لرونکي دي او د ښاغلي غني تل مدام کوښښ همدا دی چې د بې ځایه افرادو په ورګډولو سره لږ کله کمه خپل واک ورګډ کړي او کله نور کشران خل ورګډوي د دې پلاوي هغه وزن کمیږي د حکومتي لوري د پخوا نه دا یو تاریخي مسؤلیت و چې باید یو ملي اجماع لپاره دوی په کور دننه یو سیاسي ډیالوګ شروع کړی وی او د هغه سیاسي ډیالوګ د لارې نه بیا دوی په قراره قراره باندې یعنی دغه پلاوی مختصر کړی وی که دوی آغاز سلو کسان نم کړی وی او د سیاسي ډیالوګ په نتیجه کې یو په بل باندې اعتماد شوی وی او اخر پلاوی محدود شوی وی یوازې د پنځلسو په شاوخوا کې یا د هماغو په تعداد مطابق چې څومره طالبان لري د هماغې په تعداد یا د هغې په نیمه باندې وی نو شاید نتیجه به یې زیاته ښه وی نسبت ودې ته چې کله پلاوی ا د ډیرو
بله او کدا درز ول ویږي بيخي نو فکر کوي د سفر به بيخي به معنا شي
دغه څه نشه چې امدا محل اوس هم د حکومت یا د دولت اداره لرونکي لوري کې درز شته د ډاکټر غنی او د هغه د ماجنینو لوري یو دی او بل خواته د ډاکټر عبدالله او د هغه په محور مطرح او یعنی سیاسي شروع لوري بل دی او د خاغری کرزی او د هغه په محور کسانو لوري بل دی د هغې تر څنګه دا مهال یعنی د دې درېو لورو نه پرته د عمر زاخلوال او ډاکټر فاروق اورکز په محور د نجات د شورا په نوم باندې چې کوم یو حرکت دی هغه هم وزن لرونکی حرکت دی که څه هم شاید د هغوی کړنې په دې نږدې تېره دوره کې ډېرو ته د منلو وړ نه اوسي خو د ملت یو برخه ځان پسې روانه کړې ده نو که چېرته د افغانستان دولت دا حق ځان ته ورکوي چې د افغانستان د خلکو د ارادې ممثل جهاد ځان بولي نو بیا به د ټولو لوریو څخه په یو توازن او اعتدال باندې ګډون یقیني شي نه دا چې د ارګ مامورین دي په کې د پنځه جمع څلور په شاوخوا کې شتون ولري چې څلور د نور وي او دوی دې د لنګر د زیاتولو لپاره یو ورزیات کې د پنځه په مقابل د څلور کې
بله او د مثالې بل اړخ دا دی چې په دې وروستیو کې ځینې نور تحرکات هم شته نړیوال پرله پسې غواړي چې د سولې په پروسه کې یو مهم پرمختګ باید وشي دغلته یو بله خبره هم شوې نن نادر نادری دا خبره افشا کړه چې طالبان وایي درې میاشتې اوربند کوو خو زموږ بندیان خوشې کړی دغه فشارونه او د طالبانو دغه وړاندیز او دې ته ورته نور مسایل یو پرمختګ به وشي د سولې په خبرو کې دغه یو دغه څه چې هغه خلک محسوس وویني
زه فکر کوم چې د دولت لوري چې تر څو پورې دغه مخکې څلور جهتونه چې ما یاد کړل د وسادتا یعنی ګډون دلته د اشرف غني په حضور په څنګ کې شته خو د جمعیت هغه کوم چې مطرح لوری دی هغه د صلاح الدین رباني په محور باندې د جمعیت کوم دی هغه تر اوسه پورې دلته حضور نه لري طرفه یې تر څنګه یې امیر اسماعیل خان هم ګډون لري او هغه د جمعیت په ډېرې برخې تمثیلوونکی دی نو چې تر څو پورې دولت یو سیاسي اجماع لپاره یو پراخ شموله محور را جوړ نه کړي نو د دولت لورې به ادعا دا لري چې دولت تمثیل کوو په حقیقت کې دولت یوازې په منحصر ار کې حکومت کوونکي لورې ته ویره کېږي نو که هر څومره د طالبان لخوا نه پیشنهاد داسې رامطرح شي چې د درې میاشتو لپاره اوربند نو چې تر څو پورې د دولت ټول اړخونه یعنی هغه کوم چې په دولت راجمع کېدی شي هغه اړخونه همغږي نه شي نو طالبانو دا پیشنهاد هم شاید ډېر اغېز ونه لري ځکه چې بیا به ځینو خوانو سره توافق په تمام معنا باندې وځي او که چې د داسې پیشنهاد رامنځته شوی وي د یو پیشنهاد په توګه دا یو لاسته راوړنه ده چې د درې ورځو اوربند نه چې لکه پښتنو کې موږ تجربه کړ درې میاشتې اوربند ته که څوک ورځي دا یو ښه لاسته راوړنه ځکه درې میاشتې اوربند کې یو نتیجه راوتی شي چې درې میاشتې دواړه لوري په اوربند توافق وکړي او د حکومت مطابق د جګړې دواړه لوري په هغه توافقاتو ژمنتیا وکړي چې نه به په ښارونو باندې یرغل کېږي او نه به په نفوس او منطقو باندې بریدونه او جګړه کېږي نو بیا دا امکان شته دی چې یعنې د یو بین الافغاني مذاکراتو لوري نه د یو منځګړي جهت په شتون کې یعنې اغېز زیات شي او دواړه لوري سولې ته یعنې فشار کې راوړلی شي
بله استاد بل خبره دا ده چې په انتقالي حکومت هم خبرې روانې دي د واک د انتقال میکانیزم هغه موضوع ده چې بس په پرې کیږي دې ته ورته نور مسایل هم شته فکر کوي چې اشرف غني حاضریږي واک پرېږدي او انتقالي حکومت ته که توافق پرې کیږي
زه فکر کوم چې د حاضر غني او د ډاکټر عبدالله امریکای ته روسیې سفر به دوی ته دا پیغام ورکړي چې په پیل کې خو د دوی ارګلې د تیرو فرصتونو په نسبت باندې نسبتا پراپېدونکی او غریدونکی وو خو لیکن د جو بایډن د سره دوی د خبرو نه وروسته د دوه اړخیز مطبوعاتي کنفرانس نه لرل او یوازې د غني څرګندونې او بیا د جو بایډن کومې څرګندونې چې مطبوعات ته راوتي دي چې هغې کې دا په جوته ویلې شوي دي چې نور جګړه راغونډول او تاسو سولې ته رسېدل دا افغاني مسله ده او تاسو خپلو کې باید جوړجاړي ته ورسېږئ دا یې ښاغلي غني ته په یو شکل پیغام ورکړی دی او د هغې تر څنګه چې کلا جو بایدن دا خبر هم کړی ده یا د امریکایي مقاماتو له خولې نه دا خبر راوتې ده چې طالبان د مذاکرات لپاره په ګرځېدو راګرځېدو په آزاد یعنی پاتې کېدو کې درې میاشتې یعنی وخت لري، دې نه بعد شاید دا پابندي چې پخوا وه بېرته ورته راوګرځي. دا په ظاهر خو اصلا طالبانو ته یو ګواښ دی، خو په حقیقت کې دا طالبانو ته یو پیغام لري چې تاسو خپل هغه زور او فشار درې میاشت کې دې نتیجې ته ورسوئ چې افغان حکومت ته ستن کېږدي او نور د افغان حکومت د امریکې ملاتړ په تمام معنا باندې پورته شوی دی. نو زه فکر کوم چې دا طرزغنی اوس دا الهام اغوستی چې نور د نړیوال ملاتړ څخه بیا برخمن نه دی، ځکه امریکې د پوځونو د وتلو سره د ناټو پوځونه او د نورو مطرحو هېوادونو لکه جرمني، انګلستان او استرالیا هېوادونو پوځونه چې ووتل، نو اوس داسې څوک نشته چې د طرزغنی تر شا د ملاتړ لوري په توګه باندې طالبانو یعنی مقاومت وکولی شي. یوازې هغه وخت کې غني کولی شي د طالبانو مقاومت د طالبانو په وړاندې یعنی پاتې شي، ثابت او حکومت یې یعنی دوام پیدا کړي چې دی د ملي اجماع د لارې نه له طالبانو څخه ټول سیاسي لوري او د بند توافقاتو په اډانه کې مطرح سیاسي شخصیتونه بېرته په ځان راټول کړي او حکومت د خلکو خادم وګرځي. ځکه کلیلي خونه حکومت خپل محبوبیت به ډېر پخوانه لاسته ورکړی، ځکه چې یو خادم حکومت نه دی او بلکې یو آقا حکومت ګرځېدلی دی، د محدودو افرادو او کړیو په لاس کې حکومت ګرځېدلی. په همدې توګه د بریدونو په نتیجه کې طالبانو هم د تیر په پرتله باندې په جګړه کې د اسلامي لارښوونو نه مراعاتولو له امله اوس محبوبیت لاسته ورکړی، ځکه چې دوی هم په بریدونو کې عامه ملکیتونه له ګواښ باندې راولي او شخصي شتمنۍ تقریبا ځاله تر دې تر څنګه یعنی د دغې شو وسلو هغه مسیر نه معلومېدل هم دا د ملت لپاره د پوښتنې وړ خبره ده. خو که چېرې دواړه لوري یعنی رښتیا هم سولې ته ژمن اوسي، نو دلته دا اړتیا لیدل کېږي چې د منځګړو افغانانو په وساطت باندې دوی یو بل ته اعتماد ورکړي او تر څو د دوه اړخیز اعتماد په نتیجه کې یو داسې جهت رامنځته شي چې دواړه لوري له هغوی نه یعنی مجبور اوسي او د سلامت او ملامت په ګوتې کولو په وخت کې یعنی اغېز هم شیندلی شي.
بله استاد، که باس را ټول کړو په دې ورسته کې خلک له سولې ناهیلې شي، فکر کوو چې د جګړې چانس تر سولې زیات دی، خو دغه تحرکاتو بیا خلک هیله من کړي دي. تاسو د یو داسې کس په توګه چې د مسایل له نږدې څاري، د سولې چانس ډېر دی که نه د دې چانس ډېر دی چې جګړه د دوام وکړي؟
زه لا تر اوسه په دې باور یم چې خبره 50-50 ده. اکثر په ورځو کې جګړه لږه یعنی بالکل اوربند شي لږه د تیر په پرتله باندې، خو دا اوربند یو صرف وي د آینده لکه چې طالبانو فشار کوي درې میاشتني اوربند لپاره، او د حکومت له خوا نه هم د هغوی د بندیانو د ازادولو په رابطه باندې ډاډ ورکړی شي. او په دې دوران کې د منځګړي جهاد د بین الافغاني تفاهم لپاره د یو هستې او یو محور د رامنځته کېدو هڅه وشي، ځکه بین الافغاني تفاهم طبعا د مذاکرات په منځ کې به یعنی لوري او ژورې پیدا کېږي. په مذاکرات کې به یو بل یعنی د نیوکې لاندې رانیسي، او افغاني طبیعت همدا دی چې تل مدام دوی احساساتي برخورد کوي دواړو لوري ته. نو د یو صالح او منځګړي ګروپ او محور شتون په دې مهال ډېره ستره اړتیا ده. که دغه محور رامنځته نه شي، نو اوس هغه امریکایي فشار هم تقریبا چې په دواړو لورو باندې که منفي اړخ یې درلودو خو ډېر نشته دی. خو د دوی د جګړې د کمول لپاره یوازینی محور هغه افغاني منځګړی لوري کېدای شي چې د مذاکرات په میز باندې دوی سولې ته روان کړي، نه دا چې یو پراخې جګړې ته. ځکه که چېرته دغه اوربان ونه غځېږي او همدارنګې دا جګړه کې تاوتریخوالی را کم نه شي، نو بیا دا جګړه د هغې وړاندوینو په بنیاد باندې چې طالبان ته درې میاشتې وخت ورکړی شوی هغه ما مخکې وویل چې دا پیغام هم لري چې طالبان دې به خپله قضیه ځان په ګټه باندې درې میاشتو کې تمامه کړي. نو بیا د جګړې تاوتریخوالی زیاتېږي. نو موږ د یو مومن په توګه باندې به دا مایوسه کېږو نه، او انتظار به باسو چې ټول افغانان مؤثر شخصیتونه د سولې لپاره یعنې لاسونه راونغاړي او په دواړو لورو باندې فشار راوړي، او په دې زمانې مقطه کې هم د دوستو هېوادونو له خوا نه په مطرحو هېوادونو باندې فشار راشي، او هم داخل کې په افغان سیاسي لورو کې یعنی د همغږۍ لپاره کوښښ وشي.
لا استاد نصر شفیق په مننې اوس یو لنډ د ملرو له دمې وروسته بیرته خپل بحث ته راګرځو.
موهانو چې تل راسي ان شاء الله سول به وطن ان شاء الله کې تعلم یا
سول به وطن میا خلکو نه مونږ هیڅ نه نو صرف سول غواړو
آقا می نه مخه
خدا امام رام کنه که مملکت آرامی شوه
خدا سر مردم رحم کن خدا مهربانش که سرده
سلام آمدنی است
خدا دیدی خیر سور را بودی و آرامی دی خدا را بودی
صلح آمدنی است ما می خواهیم صلح بیاید
وطن تا بسول راش انشاءالله دید که دلار زیو
بس نو خدا دی سول را بودی خدا دی آرامی را بودی
هرانی مگری ده هیواد سیمی او نړی تازه خبرونه مرکی او راپورونه پر ادبی سیاسی او اقتصادی مسایلو سربیره معلوماتی خبرونه یوازې له سپوږمۍ رادیو اوریدلی شئ.
بیا هم خرغ لاسو سره د ټلیفون پر کرخه د سولې فعال او د کابل دولتي شورا پخوانی رئیس مولوی عبدالعزیز مجاهد دی. مولوی صاحب سلامونه، ستړي مشئ. یو لوی پلاوی دوهې ته ورځي، فکر کوئ د سولې په خبرو کې یو مهم پرمختګ کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه وحید صاحب تاسو ته او د سپوږمۍ رادیو درنو اوریدونکو ته.
علیکم السلام.
په ابتدا کې به عرض وکوم چې د افغانستان شرایط خو دغسې انقلابي شرایط دي، ولې دا وروستۍ یو میاشت یو نیمه میاشت دا وښودله چې دلته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له مابینه د قوت موازنه ډېر په چټکۍ سره په ډراماتیک شکل هم تغییر کولی شي. نو په قطر کې چې دغه نوې هڅې د سولې لپاره شروع شوي دي او یو لوړ پولی هیئت هم تللی ده قطر ته، نو دغه ته امیدواري ځکه زیاته ده چې په خپله د طالبانو له اظهاراتو نه هم ښکاري چې د وروستنیو د طالبانو د لاسته راوړلو نه وروسته هغوی هم دا احساسوي چې دلته په ملي جنګ په ساحه کې د قواو موازنې تغییر کړی ده، نو هغوی به ممکن د بعضې امتیازاتو د لاسته راوړلو لپاره به د مذاکراتو په میز باندې ښه چانس ولري. نو امید شته ده چې انشاءالله په دغه پړاو کې یو سنا څو دواړه طرفه سره انشاءالله کامیاب مذاکرات ولري.
بله، او ولې یو لوړ پوړی پلاوی ورځي؟ هلته خو د افغانستان د حکومت حیات شته، څه اړتیا ده چې یو لوړ پوړی پلاوی ورشي؟
د لوړ پوړي دغه حیات په ترکیب کې چې کوم مشران قطر ته تللي، دا دغه په دغه ترکیب کې چې ځینې مشران ول هغه وخت کې د سولې عالي شورا یا د سولې د مذاکراتي ټیم چې کله تعینی ده هم ځینو مشرانو ترېنه په خپله یو طرفه اعلان وکړو د ګډون نه خودداري وکوله، نو اوس هغه چې مشران هم په دې حیات کې ښکاري د دې نه داسې ښکاري چې دلته په دغه حیات په ترکیب کې چې مشران برخه لري، زما په اند باندې غواړي چې د افغانستان حکومت د حکومت له خوا نه او د ملت له خوا نه د حکومت په ادرس باندې په یو قوي ادرس باندې غواړي چې طالبانو سره د مذاکراتو هغه ته د میز ته کښېني او خبرو ته کښېني تر څو پورې چې دلته د حکومت او د ملت په ادرس باندې د یو قوي ارادې هغه وکړي دا ښکارندوی وکړي. او په دې کښې شک نشته ده چې په افغانستان کې کوم متنفذ مشران چې په حکومت کښې دي او یا د حکومت سره هم نظره دي، نو واضح خبره ده چې د قوي غړو په ګډون سره په هیئت کښې به د مذاکراتو ته به هیله مندي هم زیاته وي او دا ممکنه ده چې بالاخره دوی یو نتیجې ته سره ورسېږي انشاءالله.
بله، او هاخوا د طالبانو خو هماغه پلاوی دی، هغه به هم تغییرېږي که هماغه پلاوی به وي؟
د طالبانو خو دلته خو مونږ د بعضې معذیر نه شو له نظره غورځولی چې په افغانستان کښې دلته مختلف جهتونه دي چې باید ورته توجه وشي، ولې بالمقابل د اسلامي عمارت خوا ته هلته چون رهبري او شورا او هماغه د بیعت په اساس باندې چې د ملا صاحب هبت الله سره د طالبانو د اسلامي تحریک غړي لري د هماغه بیعت په اساس باندې د هغوی د هیئت کښې د زیات تغییر امکان نه لیدل کېږي، هغوی ممکن هماغه غړي وي چې له دوی سره مذاکره وکړي.
بله. او بل بس په دې کې دا دی چې هر وخت چې د افغانستان د سیاسي نو حکومت یو ګډ پلاوی زی معمول پکې اختلاف پیدا شي سره وویشل شي، دا ځل بیا دغه سه باس ته چې وایي چې پلاوی لوی شوی، حکمت یارو حمید کرزای وایي چې دومره لوی اولی ندی په کار، مهم کسان باید لاړ شي خبرې وکړي، خو حکومت وایي پلاوی ډیر لوی کړی، ډیر کسان پکې شامل کړي، وایي دغه لوی اول چې دی بیا په تصمیم نیولو کې ستونزې پیدا کوي. فکر کوي په کابل کې د واحد نظر نشټوالی، د واحد دریز نشټوالی د دې سبب شوی چې وخت نا وخت سولې په خبرو کې خندونه پیدا شي.
په دې کې شک نشته وایي چې څومره چې خبره په کوم مشرانو په مذاکره کې جوړېدای شي د عمره چې صورت تعداد زیاتېږي، د زیاتو مشرانو نظرونه یو نظر ته راوستل ډېر مشکل کار دی. نسبت دې ته چې د مذاکرې په میز باندې دواړه غاړې مشران تعداد کا، نو کله چې تعداد کم وي هلته ښه جدي مذاکرات وشي او اراده سولې ته وجود ولري، نو زر کېدی شي د دوی نظر، د دوی ټولو نظرونه یو واحد مدار ته داخل شي. ولې کله چې تعداد زیات وي هلته دوی بیا هغومره زیات فرصت نه لري چې د مقابل طرف سره مشترکه ژبه پیدا کړي د مذاکراتو په جریان کې. ولې بل دغه د موږ همیش دپاره دا دې سره زه موافق یم چې د افغانستان د حکومت خوا ته یو د ضعف نقطه دا ده چې څومره په دې هیئت په قوي کېدو باندې کار وشي بیا هلته یو څه نا څه دغه مسایل رابرسېره کېږي چې ګویا هیئت په خپل منځ کې ستونزه لري، یو څه د بې اعتمادۍ مسایل هغه شي ده را پیدا شي، څه د سیاسي جهتونو ځینې خصوصي غوښتنې د پردې تر شا وجود ولري، چې دغه ټول بالاخره نتیجه دې ته منجر کېږي چې طالبان اسلامي امارت مذاکره کونډه کې لاس لوړ ښکاري او په مذاکراتو کې هغوی د زیاتو امتیاز غوښتلو او د لاسته راوړلو چانس په لاس ورځي.
بله. او که دغه پلاوی اوس په دغه شکل لاړ شي لکه دا چې ټاکل شوې، نو طبیعي ده چې ټول تاسو مشوره وکړه چې ګټې به وي. که دا تجزیه شي مثلا حامد کرزی او حکمت یار او کریم خلیلي او دا خلک ترې بیل شي، ډاکټر عبدالله او څه نور کسان لاړ شي، فکر کوئ چې بیا ګټه کوي؟
دلته زه غواړم یو ډېر نوې موضوع ته وحیدي صاحب اشاره وکړم. زه فکر کوم یو سیاسي مذاکرات دي، سیاسي مذاکرات خو د کامیابي او د ناکامۍ چانس 50/50 کې سړی محاسبه کوي شي. ولې زه غواړم زه د افغانستان ټول ملت ته زه غواړم دا پیام ورکړم چې کومه طرحه چې علماو جوړه کړې وله دوه درې کاله مخکې او د انجینر صاحب احمد شاه تر مشرۍ لاندې مولوي صاحبانو فیصله وکړله زه یې ولېږلم. زه لاړم قطر ته او هلته د عباس تنجي صاحب سره یو نیم ساعت دوه ساعته هلته دوه په دوه باندې چې یو بل ورور هم پکې و مذاکرات هم وکړل. او هلته مونږ یو دوم په یو دوم الټرنټیو یا بدیل باندې هم خبرې وکړې چې هغه دا ده چې که چېرته هره طرحه له افغانستان او طالبانو ته راځي نو دا سیتنه سیاسي مذاکرات ته جای ورکول کېږي. ولې مونږ هلته دا پیشنهاد هم ورکړی ده چې که چېرې سیاسي مذاکرات یو پایلې ته ونه رسېږي بیا به مونږ څه کوو، نو هلته بدیل لاره مونږ دا په ورته به ګوته کړې ده په هغه طرحه کې چې اوس زه اوس هم له بعضې طالبانو مشرانو سره په ارتباط کې یم چې باید شرعي حاکمیت په د افغانستان حکومت او طالبان غاړه کېږدي. شرعي حاکمیت په دې معنی چې بې طرفه اهل فتوا علما د افغانستان به راځي، حکومت به ورته واک لیکلی ورکوي، طالبان به ورته لیکلی واک ورکوي او دواړه طرفه به خپلې غوښتنې ورته ورکوي. دا طرحه یوه هفته مخکې ما د رئیس جمهور دفتر ته هم د یو معتمد دولتي چارواکي په لاس باندې ولېږله او د طالبانو طرف سره هم مونږ په د بازارونو سره په رابطه کې یو چې که چېرته سیاسي مذاکرات ناکامېږي یو ښه چانس چې لرو هغه دا ده چې دواړه طرفه د اسلام دعوه لري، دواړه طرفه په قرآن په الله په د آخرت په ورځ ایمان لري، خارجیان وتلي دي. اوس نو باید د الله د دې قول په اساس باندې چې که چېرته د مسلمانانو دوه ډلې په جنګ کې سره نو تاسو په وګړو سوله وکړئ او که چېرته بیا څوک بغاوت کوي نو باید ملت له بې طرفۍ نه ووځي، هغه طرف چې بغاوت کوي او سولې ته غاړه نه ږدي باید له مقابل طرف سره ملت ودرېږي او له هغه بل طرف سره خبرې او طرفه کړي. نو دا د الله قول ده، د الله امر ده. زمونږ دومره هغه دا ده چې که چېرته سیاسي مذاکرات د دغه پلاوي په نتیجه کې کامیاب شي ډېره ښه، که کامیاب نه شي مونږ بالاخره هغه کوم څه چې نور له ځنه وروسته بل څه نه لرو هغه دا ده چې د اسلامي عمارت او د اسلامي جمهوریت به د افغانستان علماو ته، بې طرفه علماو ته به دوی اختیار ورکوي تر څو پورې د دوی ما بین کې فیصله وکړي او د جهان اسلام علما هم د لزوم دي په اساس برخه به کې واخلي. ځکه چې موږ اوس دلته جګړه د دواړو طرف افغانان دي او ملت پکې وژل کیږي، ملت پکې متضرر ده. دواړه طرف ته افغانان که ملي اردو ده که اسلامي امارت غړي دي، دا ټول چې ده افغانان دي او بالاخره دا 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 مصیبت دلته د افغان په کور کې ادامه پیدا کړي. نو یوازینۍ خبره همدغه ده چې موږ جمهوریت او امارت ته دا پیام ورکړی او دا مورته ورکوو چې دی الله په دې قول باندې عمل وکړي چې که تاسې په کوم شي باندې منازعه لرئ، نه د الله او د رسول کتاب ته وړاندې کوي، د الله کتاب او د رسول سنت ته وړاندې کوي. نو موږ د دې امیدوار یو چې که چېرته دغه مذاکرات نتیجه ورنه کړي، نو هماغه طرحه چې دیني صاحب احمدشاه احمدزي په امضاو د علماو له خوا نه جوړه شوې ده، هماغه موضوع موږ د دولت سره یاده کړې ده، طالبانو سره هم په ارتباط کې یو، د بعضې مشرانو سره هغو سره به هم بیا له سره یادوو. امید ده چې دواړه د الله او د رسول فیصلې ته تن ورکړي او دا مشکل د افغانستان پای ته ورسېږي او دا جګړه ختمه.
بله، او مولوی صاحب په دې وخت کې د نړیوالې ټولنې فشارونه هم زیات دي، پرله پسې بهرني هیوادونه له امریکا نیولې تر چین، روسیې، پاکستان او ګڼ نورو هیوادونو غږ کوي چې باید د سولې خبرې پیل شي او پرمختګ پکې وشي. دغه فشارونه مرسته کوي خبرو له پیل سره یا رښتیا فشارونه دي که یوازې خبرې دي؟
وحیدی صاحب، په دې کې شک نشته ده چې دواړو طرفو ته هغه مشهور متل د فارسي باید په نظر کې ونیسو چې وایي کسې کې نان داد فرمان داد. په دې کې شک نشته ده، نه د افغانستان حکومت داسې کارخانه لري چې مرمۍ جوړه کړي دی وجنګېږي او نه اسلامي عمارت، ولې شاوخوا به نړیوال فشارونه د سیمه ییز فشارونه به وجود ولري. ولې زه عمارت او د جمهوریت دواړه طرفه مشران دې ته را دعوتوم چې که تاسې د الله او د الله په کتاب او د آخرت په ورځ باندې ایمان لرئ او ځانونه ټول افغانان مسلمانان یو، نو باید د مذاکرات نتیجه ورنه کړي پرته له دې نه چې خارجیان په نظر کې ونیسو، د خارجیانو فشار ته غاړه کېږدو. اوس د قضیه تنه د افغانانو مابین نه ده، د دوی یوازې یوازینی حل همدغه کې ده چې بالاخره دواړه طرفه خپلې غوښتنې یو شرعي اسلامي حاکمیت د علماو ته وړاندې کړي او هغوی فیصله ورباندې وکړي. که چېرته خارجیانو نه موږ ته تمه توقع ولرو چې هغوی به موږ ته دلته امن راولي، نو چې پنځه ملکونه دلته راغلل او دا پنځه ملکونه د پراتګ سره دلته موږ ولیدل چې پنځه ملکونه لاړل او دلته نور د هغوی حضور صفر ته اعتداد راورسېده او په رارسېدو ده، خو بیا هم موږ په همغه مشکل کې پاتې یاستو. نو په دې خاطر باندې د خارجي فشارونه د هم امارت هم جمهوریت باید د دوی په خپله سولې ته اراده ولري او د افغانستان په ملت باندې رحم وکړي او په خپل ځانونو رحم وکړي. زه فکر کوم خارجیان به ډېر زیات رول په دې کې بیا ونه شي درلودلی چې بالاخره دوی علماو ته واک ورکړي او علما راشي د شرعي حاکمیت لحاظ دوی ته فیصله وکړي. نو خبر دا ده چې دلته دا اوس دې پورې اړه لري چې دوی دواړه طرفه څومره مستقل واک او اختیار لري. ولې که چېرته دوی کوم نتیجې ته ونه رسېږي، یا د سیاسي مذاکراتو له لارې او یا د اسلامي شرعي حاکمیت له لارې، نو ډېر لرې نه ده چې د افغانستان د ملت له عکس العمل سره به دواړه طرفه مخ کېږي چې بیا به دواړه طرفه غیر تاوانه ګټه نه شي کولی.
له ښاغلي مولوي عبدالعزیز مجاهد او ښاغلي استاد نصر شفیق نه په مننې د سپوږمۍ څار درنو مینهوالو نننی باس مهم دومره و. تر بیا ښې چارې، الله مو مل شي.